د سهار لس بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خیبر جنسا کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه د پاکستان پوځ د ویان د څرګندونو، په کراچۍ ښار کې د لټون په عملیاتو کې د یو شمېر مشکوک وسلوالو د وژل کېدو او هم یې د نیول کېدو، او په پېښور کې د یو عدالت لخوا د تحریک نفاذ شریعت محمدي د مشر مولانا صوفي محمد زامنو ته عدالت ته د حاضرېدو د امر په اړه اوري. افغان ولسمشر امریکا ته د سفر او هغلته د مصروفیتونو حال درکو، او اونې زخ پرونه د رڼا په لور هم دروړو. خو پیل خبرونه کوو چې ګل ایاز به وړاندې.
دا پاکستان فوج ادا کبھی چې د خیبر ایجنسی په باډی او تیرا کې په روانو فوجي عملیاتو کې خواوشاو اتیا وسلوال وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد یې له امنیتي نظره له سخت پسرلی سره مخامخ دی، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د یمن پر حالاتو هنګامي غونډه کوي. دا پاکستان فوج ادا کبھی چې د خبر ایجنسی په باډی او تیرا کې په روانو فوجي عملیاتو کې خواوشاو اتیا وسلوال وژل دي. په دې عملیاتو کې وو سرتیری هم وژل شوی دي. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر یا ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د خیبر ټو په نامه فوجي عملیاتو کې وسلوالو ته ډیر زیانونه اړولي دي، او زیاتره سیمې یې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. خو په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالو ډلې یو وایان صلاح الدین ایوبي د فوج اداوې ناسمې بولي او وایي چې په روانو عملیاتو کې دومره زیانونه نه دي شوي چې څومره فوج دعوه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د مارټ له شلمې نیټې راهیسې د باړي اکاخېلو سیمو ته د کډوالو د ستنېدو بهیر پیل شوی. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو لپاره یې مکمل انتظامات هم کړي دي. په کراچۍ ښار کې تیر شپه د لټون په عملیاتو کې 15 مبینه وسلوال وژل شوي او 40 مشکوک کسان نیول شوي دي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک یا CTD چارواکي وایي په توري بنګش کالونو کې 2 او په منګوپیر کې 3 وسلوال طالبان د پولیسو سره په مبینه مقابله کې وژل شوي دي. همداراز تیر شپه د کراچۍ په اتحاد ټاون، پټان کالونی او نورو سیمو کې د لټون د عملیاتو پر مهال 40 مشکوک کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ ښار کې رینجر ځواک عملیات پیل کړي، او د جمعې په ورځ په یو برید کې د رینجر ځواک 2 سرتیري وژل شوي ول. په پیښور کې پرون د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت د تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر مولانا صوفي محمد پر ضد د مقدمې د اوریدنې پر مهال د نوموړي دوو زامنو ته امر ورکړ چې عدالت ته حاضر شي. د مقدمې اوریدنه پرون په سنټرل جیل کې وشوه. په دې مقدمه کې په مولانا صوفي محمد تور دي چې په 2009 کال کې د سوات په گراسي ګراوند کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د حکومت پر ضد خلک راپارولي ول. د تحریک نفاذ شریعت محمدي په مشر یو شمېر د ترهګرۍ مقدمې درج کړل شوې وي، خو په زیاتره کې هغه بری کړل شوې دي، او اوس یوازې د دوو مقدمو اوریدنې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد یې له امنیتي نظره له سخت پسرلی سره مخامخ دی. ښاغلي غنی دا خبره پرون امریکا ته د 4 ورځني سفر مخکې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. ولسمشر غنی ومنله چې د اسلامي دولت وسلواله سخت دریځ ډله په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا په حال کې ده. د ښاغلي غنی په حواله ویل شوی چې د دې ډلې ځانګړتیا دا ده چې خپل ټول سیالان ترستونی تیروي. بلخوا له ارګ څخه پرون په خبر شوی بیان کې راغلی چې ولسمشر با خپل امریکایي سیال باراک اوباما، مرستیال ولسمشر جو بایدن، د کانګرس او د ناتو له مشر په ګډون نورو لوړپور چارواکو سره وګوري. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر به د زیارت پر ورځ د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره ملاقات کوي. په واشنگتن کې د مشال اړې خبريال وای چې افغان ولسمشر به امریکایي چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه تفصیلي خبري وکړي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان حکومت د لومړي مرستیال د وژلو هڅه یې شنډه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم باندې د هیواد په شمالي ولایت جوزجان کې د وژلو هڅه شنډه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت په وینا دوی پرون یو کس نیولې چې د بوسکشي په لوبه کې د برخې اخستو پر مهال د خپل اس پشا بم پټ کړی و. د بوسکشي لوبه د نوروز د میلې په مناسبت کې ده. د ښاغلي دوستم د دفتر څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه بریدګر غوښتل چې د لوبې په ترڅ کې بم وچاوي. د افغانستان ولسمشر د فرمان پر اساس د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو ځانګړی کمیشن جوړ شو. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم دا کمیشن د بنیادي اصلاحاتو د راوستلو او د انتخاباتي لانجو د مخنیوي په مقصد د شکریا بارکزی په مشرۍ جوړ شوی دی. میرمن بارکزی له مشال رادیو سره پرون په خبرو کې ویل چې هیله مند کمیشن به ډیر زر په کار پیل وکړي.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاب
در افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل ضروری وو او د دیال سبا درې نویم کال د انتخاباتو وروسته د افغانستان خلک په دې پوښ شول چې باید جدي اصلاحات رامنځته شي. د ارګ په خبر پاڼې کې د دې کمیشن د اصلاحیتونو په اړه سندي ویل شوی. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. برېټانیا، جرمني، فرانسې او امریکا د ایران د اکنی پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف پر یووالي ټینګار کړی او وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت باید سختې فیصلې وکړي. د لویدیځو قدرتونو جګپړو سفارتکارانو پرون په لندن کې غونډه وکړه چې د ایران د اکمی پروګرام پر سر په خبرو کې پر پرمختګونو یې خبرې وکړې. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلپ هامون له غونډې وروسته ګډه اعلامیه ولوستله. په اعلامیه کې ویل شوي موږ موافقه وکړه چې په اساسي برخو کې ضروري پرمختګ شوی دی، خو له دې سره لا هم ځینې مهمې مسلې شته چې تر اوسه پورې یې په اړه موافقه ممکن شوې نه ده. ټاکل شوې ده چې د موافقې پر چوکاټ د روان مارچ پر یو دیشتمه او پر حتمی موافقې د جون په دیشتمه صلاح وشي. وروستۍ خبر دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د یمن پر حالاتو نن هنګامي غونډه کوي. دا غیر اعلانیه غونډه وروسته له هغې کې چې د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي د امنیت شورا 15 مستقل غړو نه په فوري توګه د مداخلت غوښتنه وکړه. هادي پرون په شیعه هوتی ملیشي چې په پلازمینې سنای کنټرول ترلاسه کړی د کوتتا تور پورې کړی. هادي تېره میاشت شایلي ښار ایډن ته تښتېدلی وو، چېرته چې هوتیانو هغه په کور کې نظربند کړی دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوز د عمالی کو څنګه ادا کوي چې په خیبر جنسا کې د وسلوالو پر ضد ترکړي د خیبر 2 په نوم عملیات یې په کامیابۍ سره پر مخ روان دي. بلخوا په کراچۍ ښار کې امنیتي چارواکي وایي د لټون په کړو عملیاتو کې یو شمېر مشکوک وسلوال وژلي او هم یې نیولي دي. په پېښور کې د ترنګرۍ ضد عدالت بیا د تحریک نفاذ شریعت محمدي د مشر مولانا صوفي محمد زامنو ته امر کړی چې دغه عدالت ته حاضر شي. د بلوچستان په حکومت کې د تعلیم محکمې چارواکي وایي د غیر فعال سکولونو او غیر حاضر استادانو د پنخه کولو لپاره یو کمپیوټري پروګرام پیل کړی.
د پلانینګ پاور چې موږ سره د هر فیجر دی او د پبلک کمپلینټ او د ایونت انټرنل کمیټه په پټه لګیږي.
او د جلال آباد ښار اوسیدونکو پرون د نوي لمریز کال پیل د فوټبال ټورنمنټ د پایلو به په کتو سره ولمانځي.
ډېر لیدونکي راغلي دي او ډېر یو ورولا او جوش ته دوی کې د نوی کال په نوي هیلو پایلوي.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه د رڼا په لور هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رازو اوریدونکو اولنی رپورټ ته. په تیر شپه د پاکستان پوز د امالیکو څنګه یا ISPR یو خبر پاڼه خبره کړه چې پکې ویل شوی د دغه ادارې د مشر جنرال آسم باجول خپل پکې ویل شوی دی چې د خیبر جنسا په باړه او تیرا کې د وسلوالو پر ضد د خیبر 2 په نوم عملیات په کامیابۍ سره پر مخ روان دي. خبر پاڼه وایي تر اوسه په دغو عملیاتو کې شاوخوا 80 وسلوال وژل شوي او څه د پاسه 100 نور ټپي کړل شوي دي. دغه راز ویل شوي په دې عملیاتو کې یوازې 9 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په دغه اړه تفصیل اورو د سیمینار د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواری پر رپورټ کې.
تیر شپه د پاکستانی پوز د اماډیکو ادارې ISPR لخوا په جاری کړه شوی خبر پاڼه کې د یادې ادارې ډایرکټر جنرال میجر جنرال آسم باجوا ویلي دي چې د خیبر جنسای په باړه او تیرا کې د وسلوالو پر ضد د خیبر 2 عملیات په کامیابۍ سره روان دي او تر اوسه خواوشه 80 وسلوال وژلي او څه د پاسه 100 یې جوبل کړي دي او په دې عملیاتو کې یوازې 9 امنیتي سرتیري تیری وژل شوی دی. نوموړی وای چې وسلوالو ته ډیر زیانونه اړولی دي او زیاتره سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي او افغان پولیس ته نږدې سیمو په طرف یې هم پیشقدمی پیل کړې ده او دوی غواړي چې دلته نه د وسلوالو جرړې ختمې کړي. خو بیا په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوال ډلې ویاند صلاح الدین ایوبی وای چې دوی ته په دې عملیاتو کې دومره زیان نه دی اړولی لکه د څومره چې پوز ادا وی او دوی هم یو شمیر امنیتی سرتیری وژلی او جوبل کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د مارچ د شلمې نیټې نه د باړې اکاخېلو سیمې د کډوالو خپلو کورونو ته ستنېدل پیل شوي دي او دوی دپاره په اکاخېلو میل ورډ کې د ستنېدو مرکز جوړ شوی دی، چرته نه چې دوی ته خوراک او نور ضروري سامانونه ورکول کېږي. د خیبر ایجنسۍ انتظامی چارواکي وایي چې په باړه کې یې په دې وروستو کې د خیبر ون عملیات سر ته رسولي دي او د وسلوالو نه یې پاکه کړې ده او وار په وار به د باړې نه بې پوره شوې ټولې قبیلې خپلو کورونو ته ستنې کړي. دوی وایي چې دا ټولې شپږ اتیا زره کورنۍ دي او دوی ته به د هرې کورنۍ په سر اول لس زره روپۍ او بیا د ای ټي ایم کارډ په ذریعه پنځه ویشت زره روپۍ ورکولی شي او دلته به ډیر زر د بیا بحالۍ کارونه هم پیل شي او چې دلته کوم سکولونه کورونه او روغتونونه وران شوي دي هغه به هم جوړ کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
بلخو اوریدونکو، په کراچۍ کې امنیتي چارواکي وایي د لټون په کړو عملیاتو کې یې پنځه مشکوک وسلوال وژلي او څلور ویشت نور یې ژوندي نیولي دي. په دغه اړه معلومات په تیر سلام پښتونخوا خپرونه کې د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي راکړل.
په کراچۍ کې چې د تیر یو نیم کال راځي د لټون عملیات روان دي، په دې کې مختلفو برخو کې امنیتي ځواکونه چې دي هغه چاپي وي او د ځینې کسانو د وژنې او ځینې مشکوکو کسانو د نیولو دعوې کوي. دغه شان بیګا په کراچۍ ښار کې د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې امنیتي ځواکونو چاپې وهلې دي. دوی وایي د کم د ترهګرۍ سره د مبارزې ضد کم اداره چې ده سی سی ډي، د هغې چارواکي مظهر مشواڼي ویلي دي چې دوی بیګا د توري بندش کارونه په سیمه کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښته کې دوه کسان چې دي هغه وژلي دي. د دې نه علاوه د منګوپیر علاقه ده، دوی وایي چې هلته هم د دغه شان یوه نښته کې درې وسلوال چې دي هغه وژل شوي دي. پولیس چارواکي دا هم وایي چې دا کم وژل شوي کسان دي د دوی تعلق چې دی هغه د وسلوالو طالبانو د ډلې سره دی او دوی دا الزام هم لګوي چې دغه کسان په دې سیمه کې په قلنګ اخیستنه کې لاس لرو، په هدفي وژنو کې هم لاس لرو. د دې نه علاوه پولیس په دغې سیمو کې د باروتو د یوې کارخانې د نیولو هم وایي چې په توري بندش کالونۍ کې دغې وسلوالو یوه کارخانه هم داسې نیولې ده چې په هغې کې به باروت جوړېدل. همداراز د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې بېګا چاپې هم ویل شوي دي. زه به تاسو ته دا وایم چې دا چاپې اکثر د کراچۍ د پښتون میشتو علاقو کې ول شوي دي. دغه شان په دې کې پټان کالونۍ او اتحاد ته اون افریدي کالونۍ، په دې کې پولیس وایي چې دوی څلېرېش مشکوک کسان چې دي هغه نیولي دي.
د کراچۍ د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی او پاکستاني ډان رسپانې د دې هېواد د کراچۍ ښار د وروستیو امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې حکومت غواړي چې د یاد ښار وضعیت سم کړي، نو باید د سیاست بنیادي اصول د ریاستي ادارو د ګټو قرباني نه کړي. د لیکنې تفصیل ګل ایاز اورو.
ډان رسپانې لیکي دا د ریاست ذمہواري جوړیږي چې په هېواد کې د عدل او امنیت پر ځای ساتلو ذمہواري په جدي توګه ترسره کړي. په کراچۍ ښار کې د سیاست په میدان کې ډیر زیات حیرانوونکي انکشافات رامنځته شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د شپې ناوخته د مرګ په سزا محکوم کس په ټلویزیون د اعتراف جرم نه واخلي تر کورونو چار وزارت لخوا د ډاکټر ایمان فاروق د قتل مقدمه بیا پرانستلو پورې ډیر زیات مهمي او د پریشانۍ نه ډک حقایق راڅرګند شوي دي، خو په دې کې ځینې په منطقي توګه امن او امان سره تړاو لري. دان ورځپاڼه لیکي په دې کې یو حقیقت دا دی چې چودري نثار علي خان په لندن کې د عمران فاروق د قتل په اړه انکشاف وکړو چې له ډېر کلونو راهیسې په دې اړه ګنګوسي کې دي چې آیا د عمران فاروق په وژنه کې ککړ کسان د استخباراتي ادارو په حراست کې دي او که نه. کچري دا کسان په حراست کې وو نو ولې یې مخکې نو راښکاره کړي؟ ورځپاڼه زیاتوي چې ریاست د خپلو سیاسي ګټو لپاره انتظار باسلو چې خپل مخالفان پرې غلي کړي. ورځپاڼه لیکي چې د کراچۍ پیښو ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي چې په دغه هېواد کې طاقتور کله او په مناسب وخت د سیاسي ګټو لپاره انکشافات وکړي. ورځپاڼه زیاتوي دا خبره یقیني کول پکار ده که هغه کراچۍ وي، که فاټا وي، که بلوچستان وي او که خیبر پختونخوا وي، دغه هېواد له پکار ده چې د سیاست بنیادي اصول او د ریاستي ادارو ګټې له یو بل نه جدا وساتي. ډان ورځپاڼه لیکي چې د شلو میلیونو آبادۍ کراچۍ ښار له ډېرې مودې راهیسې یرغمل کړ شوی دی، خو د دې پایلې بسوي. دا یوه نظریه ده چې په کراچۍ ښار کې د خپل اثر زیاتولو لپاره ځینې سیاسي ګوندونه او د اورپکو کوششونو دغه ښار تسو نس کړی دی. د سین صوبې پیپلز ګوند، عوامي نیشنل ګوند او نورو مقامي سیاسي ګوندونو دا کوشش نه دی کړی چې د رڼاګانو ښار کراچۍ خوندي وساتي، او په حقیقت کې دغه ګوندونو د سین ولس ناکامه کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پیښور کې یو عدالت پرون د تاریخ نفاذ شریعت محمدی د مشر مولانا صوفی محمد زامنو ته امر کړی چې د خپل پلار د کړنو په اړه د گواهی ورکولو لپاره عدالت ته حاضر شي. په دغه اړه معلومات له پیښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکړل.
دا پرون دا پېښور کې کوم د انټر ټریزم کورټ یا د شهګردي په ځکه کوم خصوصي عدالتونه دي هغه پرون د پېښور څخه تجر کې راځي. حضرت محمد د مقدمه اوریدنه شو او په دغه مقدمه کې عدالت چې کوم دی د مولانا محمد زامن ته په هغه کیس کې چې کوم په ده باندې د غدارې کې جوړ شوی دی چې نه په 2009 کې په سوات کې په ګراسي ګراوند کې عام ولس ته وینا کړې وه او هغه کې د دغه هغه کې دوی د دغه وقف حکومت ته فساد باندې کوم نه خلک را پارول. دغه مقدمه او په دغه باندې روان را پخې کې د زمون هم د سره شامل شنو په عدالت او خصوصي عدالت دغه دهشتګردي په څیر کوم عدالت ته هغه د بچو ته وینا کړل چې د پزت د گواهی د پاره د عدالت ته وړاندې کړي. پرون د سوفامه چې کوم کلی هغه په عدالت کې وړاندې نه کړي پیښ نه کړي رانغي راغي په ځ باندې دغه مقدمه اوریدنه آیو هفته پرلنده ولا شي. ورته دین علاوه زه به تاسو دوین چې محمد من وړاندې هم د شتګردي سو مقدمه ولې پاره زیاتره کې هغه شیرې ولې سید دوه مقدمه پد باندې پاتې چې په کې دغه دغه دارې ده چې نه ده په 2009 کې په ګرافي ګروند کې د حکومت په ضد باندې خلک را پرول د پرا جل شکر وو وینا کړو. د هي مقدمه پد باندې روانه او د پر عدالت څنګه دي راتلونکي کې اورګن کې راځي بچو ته امر کړو چې دي خامخا عدالت وړاندې شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د امریکا په رسمي سفر روان شوی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به په دغه سفر کې له لوړپوړي امریکایي چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په ګډون د افغانستان د روغې جوړې پروسې په اړه هم خبرې وکړي. د افغان ولسمشر د امریکا د سفر په اړه په واشنگټن کې د مشال رادیو خبریال حمید مومند دا معلومات راکوي.
افغان ولسمشر به نن د ورځې ناوخته واشنگټن ته راورسېږي. البته د په خپل هغه بلیر هاوس کې چې ورته ویل کېږي هلته به د میشوي د خپل اجرایي رئیس سره کوم رسمي پروګرام د نن لپاره دینه لري. یوازې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لخوا به ورته د ماښام د ماښامنۍ برابرېږي او غیر رسمي خبرې به کېږي. د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس رسمي مذاکرات به د سبا ورځې نه پیلېږي. لومړنۍ لیدنه به درې د امریکا د دفاع وزارت له پینټاګون څخه وي چېرته چې د دې چارواکو سره د لنډو خبرو وروسته کیمپ ډیوډ ته ورځي او هلته به د افغانستان د ستراتیژیک امنیتي حالات په اړه باندې پراخ بحثونه کېږي د دواړو خواوو ترمنځ. همدارس د سولې پروسه چې په دې ورځو کې په افغانستان کې زیاتره بحث لاندې ده او افغان حکومت ځینو مهمو پرمختګونو ته پکې اشاره کوي هغه هم د بحث یو مهمه موضوع ده چې په کیمپ ډیوډ کې به د امریکایي او افغان پلاوي ترمنځ په دې ارتباط باندې به پراخ بحثونه کېږي. البته دغه بحث یو مهمه مسله د سولې په پروسه کې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ مسله ده چې په دې ارتباط باندې به دواړه خواوې د دغه همکارۍ او د لا جلبولو په سرنګوالي باندې په خپل کې بحثونه کوي.
له واشنگټن څخه د مشال رادیو خبريال حمید مومندو چې امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه او دغلته دغه د مصروفیتونو په اړه موږ ته معلومات راکول. د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس وایي امریکا ته له هغه هیواد سره د افغانستان د اړیکو د ټینګولو په مقصد ځي. په هغه لیکنه کې چې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ پر کړې، ولسمشر غنی او عبدالله ویلي افغانستان له امریکا او د نړۍ له نورو هیوادونو سره یو ځای له یوې لسیزې راهیسې د سخت دریځو او ترورستانو پر ضد ګړه پیل کړی ده. دوی وایي د افغانستان لپاره د دوی لومړی هدف د دغه هیواد پر خپلو پښو درول او پر ځان وسا کول دي. په دې اړه ورو له ملالای بشیر څخه
ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس ویلي چې د افغانستان تغیر به دومره اسانه نه وي او د سولې په بهیر کې به خندونه وي. دوی وایي چې افغانان به د قدرت له دریزه د سولې په اړه مذاکرات کوي. دوی زیاته کړې چې امنیتي ځواکونه به په داسې حال کې چې دوی امنیت ټینګوي له زیاتو تهدیدونو سره مخامخ سي، خو د دوی په وینا دوی به د پوهنې، روغتیا، رسنیو، ټولنیزو چارو او ښځو د حقونو په برخه کې کړي پرمختګونه له لاسه ورنکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ویش پر ځای د ملي وحدت په ډول حکومت غوره وباله. په واشنگتن پوسټ کې د ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله لخوا په لیکل سوي یوه مقاله کې ویل سوي چې دوی دواړه امریکا ته د دې هیواد او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره ځي. دوی وایي د امریکا په ملاتړ سره د افغانستان خواریکش خلک کولای سي د خپل هیواد بیا رغونه وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي او د تروریزم مخه ونیول سي. ولسمشر او اجرائیه رئیس همداراز ویلي چې افغانستان د آسیا په زړه کې موقعیت لري او دا حقیقت د افغانستان لپاره د رحمت او زحمت دواړو په معنا دی. دوی لیکلي چې په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال تر 1 میلیون زیات افغانان ووژل سول او د هیواد 80% نفوس بې ځایه سول. ولسمشر او اجرائیه رئیس زیاته کړې چې افغانستان د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې له امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو سره یو لاس سو او اوس افغانستان د اسلامي دولت ډلې د ظلمونو پر وړاندې په ختیځ کې د دیوال په ډول دی. ولسمشر او اجرائیه رئیس په مقاله کې ویلي چې موږ له امریکا نه غواړو چې زموږ وظیفه دې اجرا کړي، بلکې موږ د امریکا له خلکو څخه مننه کوو او هغه سرتیري په یاد لرو چې د 2001 کال د سپتمبر د پیښې وروسته یې دلته د ازادۍ او ملي هویت دفاع وکړه. ولسمشر او اجرائیه رئیس په دې مقاله کې ویلي چې د دوی لومړیتوب د اداري فساد پر ضد مبارزه ده. دوی وایي چې حقوقي نظام باید په بشپړه توګه له سره جوړ سي. دوی وایي د سیاسي ثبات بنسټ پر اقتصادي وده ایښودل کېږي، خو دوی دا هم ویلي چې افغانان دا کار یوازې نسي کولای او د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. مقاله د امریکا ولس ته په خطاب سره وایي چې نه یوازې افغانستان بلکې د دوی هیواد هم د اسلامي دولت ډلې د نوي تروریستي خطر سره مخامخ دي او ځایي وسلوالو مخالفینو او د هغوی بهرني ملاتړي هیوادونو ته په تهدید بدل سوي دي.
رنا دا خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسي؟
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خوندي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی، د بلوچستان حکومت په دغه صوبه کې د جالي سکولونو او غیر حاضر استادانو د پنهخه کولو لپاره د بلوچستان ایجوکیشن مینجمنت انفارمیشن سیستم په نوم یو کمپیوټري نظام پیل کړی دی. آیا دغه نظام به کارګر ثابت شي او یادا چې پترس کې به حکومت وکول شي په یاد صوبه کې د تعلیم په برخه کې شته ستونزې هواري کی؟ د دې پوښتنې ځواب د نیاز مساخیل په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان د تعلیم محکمې صوبایي ډایرکټر سلیم انصاری په خبره نوې ناپیس سوې سیستم به د جالي او غیر حاضر استادانو درک په اسانۍ لګوي.
دا یو ډیټا جمع سی نه د ګوست اسکول په پروګرام لګیږي، د ګوست ټیچر په پروګرام لګیږي چې لیګل انډکس سیوی دی په سیستم کې پاره کې د ټیچرانو ګډ اپوینټمنټ او چې معلوم شي ټیچر په اسکول کې حاضر دی.
سلیم انصاری په دغه اړه زیاتوي،
دا ډیټا چې راځي د پلانینګ د لپاره به ډیر آرام وي، موږ به پلانینګ شپ پلانینګ کور شو، موږ سره به هر فیګر وي او کمپلینټ سیل به دلته شروع کوو. پبلک سی دی کمپلینټ وکړي چې وایي نن ټیچر نه ستمو ته پته لګیږي.
د استادانو اتحادیه گورنمنت ټیچرز اسوسییشن صوبایي صدر مجیب الرحمن غرشین په خبره سیستم شدی خو که عملی کولو ته زمینه برابر سي.
دا سیستم صرف د کوټي یا ډیسټریټ کوټرانز دي، درغه تر دې پورې دا سیستم صحیح دی. کله دیهات کې کوم سلسله ده، بزنس سکولان کو چاک نسته، لیک بورډ نسته، قلم نسته، سلیټ نسته، وجلان نسته، وبنس سکولان کو د ناز د پاره شی نسته. او ما دې ته خبره کوله مال په سیکریټ کې دا کو نمبر بلاک دی، د دې د بنه چک مشين څو دوی مې سوړ خلګو نو په دا کې چا غوډه نه لګول. ایو په دیات سکولان کو بیا په دغه کې دا د شنه ممکنه خبرې دی بارا د کم غیر حاضر ټیچر یا دغه هغه هم د ډیسټریټ کوټرانز راولو صحیح دی، لیکن د دیات په حالات دغه هیڅ فائدہ نسته.
د پښین یو استاد قائم خان کاکړ په خبره د تعلیم حکمت په کار ده چې په دغه لړ کې په ایمانداری او بهترپی سره کار وکي.
دا اپارټمنټ خپل ډیټونه معلوم دي چې دغه ډیټ کی مثال دی او دغه ډیټ باندې کوم اپارټمنټ سوی دی هغه بوګس دی دو نمبر دی. نو په دې کې زموږ هغه بوګس اساتذه چې کوم دی اساتذه به موږ نه بولو هغه اشخاص چې کوم دی هغه بیا دی استایسي. دا ټیم هم تقریبا په پښین دیشت کې ډیر داسې کسان شته چې مثال هغه بوګس برتی باندې لګیا دي، لیکن د یو خاصې محکمه ایجوکیشن بقاعده پر دې باندې هغه خپل پټو اچولې دي.
یاد دوی بلوچستان کې د دغه صوبې د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس د خپل وینا مطابق په صوبه کې ګڼ استادان غیر حاضر او شاوخوا 8000 جالي دي. د تعلیم محکمه وایي د دغه کار د مخنیوي لپاره د غنوي سیستم د بلوچستان ایجوکیشن انفارمیشن سیستم په نامه شروع کړی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو. د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې پر پرمختیايي کارونو تر دې دمه شاوخوا 10 ارب روپۍ لګولې دي. خو له فاټا څخه د پاکستان د پارلمان اوسنی او هم پخوانی غړي وایي چې حکومت د قبایلي سیمو پرمختیايي بجټ په وخت او پوره نه مصرفوي، چې له وجې دوی په خبره د هغو سیمو د اوسیدونکو په ژوند کې خواله نه راځي. له اسلام آباد پرې سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د جمعې په مازیګر په قومي اسمبلی کې د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې د قبیلی سیمو لپاره بل کړی شوی 10 ارب روپو ترکیاتی بجټ کې تر دې د مدوی 6 ارب 3 کروڑ روپۍ خرچ کړي دي، چې پکې په سړکونو او پلونو 1 ارب 3 کروڑ، په تعلیم 1 ارب 28 کروڑ، په صحت 99 کروڑ او د بجلی لپاره 10 کروڑ روپۍ جاری کړي شوي دي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي شابودین نو پوښتل، نو هغه وویل چې حکومت هر کال د مالی کال په آخري میاشتو کې د قبیلی سیمو په بجټ کې سلګ ډېری روپۍ خرچ کړي او نورې د سرکاري خلکو جیبونو ته لاړې شي.
جون نه تقریبا 2-3 میاشتې مخکې دې پیسې لوکېټ کول شروع کړي چې د هغې لپاره ټایم کمې، لہذا هغه پیسې واپس ریفنډ شي. تیر شوی بجټ ګورنر دا غټه کارنامه وکړه چې هغې فریز کړ، چې کوم لګي کارونه شروع شوي دا 25% 50% چې هغې سره فاټا کوم د خلکو امیدونه وو په هغې باندې اوبه اوتلې. زما یقین داری چې دام هغه طرف ته رسېږي، دام لکه چې خلکو په خپلو اکاونټونو کې خودي دي، دې نه مسؤلیت راخلي او هغې نه پس به بیا زما خیال چې دی به بیا په مے کې شروع کړي. هغه کې چې را موږ پیسې لوکېټ کړو جون پورې خو دې نشو لوکېټ کولی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د فاټا نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان نو پوښتل، نو هغه وی چې دا ټیک ده د فاټا بجټ په قبایلي ولس نه خرچ کیږي، خو د دوی په دوره حکومت کې د دې لپاره کار شوی وو او د فاټا لپاره ترکیاتی بجټ په خرچ کې به د پارلیمان غړي په اعتماد کې اغستې شو او دوی به په صلاح او مشوره کې شامل ولې شو.
هر کال زمونږ چې کال ختمیږي نو 9 ارب نه دا 8 ارب نه زیات چې کوم دی چلته زمونږ پانس خرچ شوی نه دی او نورې پیسې واپس او هغه کوم پیسې چې خرچ کیږي هغه په عوامي کارونو باندې نه خرچ کیږي. هغه صرف په کوم چې هلته زمونږ پورس دي، کوم چې زمونږ سیول کالونیانې دي، کوم چې د هغوی بلډینګونه دي، کوم چې د هغوی سړکونه دي، یو مخصوص ایریا باندې خرچ کیږي. او اکثر زمونږ چې کومه انتظامیه ده هغې کوشش دی چې هغه پیسې خرچ کړي چې په کومو پیسو کې دوی ته ډېر زیات کمیشن نازي.
کله چې مشال ریډیو په پېښور کې د خبریال او د قبیلي چارو تجزیه کار شمس مومن نو پوښتل، نو هغه وی چې دې کې لټولو زیات د قبیلی سیمو د پارلیمان غړي زموار دي چې دوی د خپل حقونو تپوس نشي کولای.
موږ په یو کس باندې زموري نشو چولې، هغه وجه دا چې یو چکل بجټ د دې لپاره مختص شي. نو ګودرو مېشتو کې خو هغه د سفران او د فاټا سټریټ او د دې کې صرف کاغذي کاروای نه مکمل کیږي. نو څنګه موږ دا توقع کولای شو چې په قبیلی سیمو کې به کاروم داسې زرو شي چې کوم په پنجاب کې، په سند کې یا په اسلام آباد کې. دویم خبردار چې کوم امینګان صاحبان ګیلې او شکوي کوي، نو زما په خیر هغه له ځکه ګیلې نه دي په کار چې امینګان صاحبان نو لکه دا هم تپوس کول په کار چې کوم بجټ تاسو په ذریعہ باندې تاسو په نامینیشن باندې کوم خلکو ته ورکړی کیږي، هغه کې تاسو د خپل علاقو سره د خپل سیمو سره څومره انصاف کوئ.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د پارلیمان غړو وینا ده چې دوی بل حکومت غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې بجټ په وخت خرچ کوي، ځکه چې اوس یوازې 2 میاشتې نوې بجټ کې پاتې دي. نو څنګه به دوی وکړی شي چې څه د پاسه 10 ارب روپۍ دوی په دې لنډه موده کې خرچ کړي؟ سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رودن کولسنی می بجی کی دن کی دی د ګلیاز نه لن خبرونه اورو.
دا پاکستان فوج ادا کوي چې د خیبر ایجنسی په باړی او تیرا کې په روانو فوجي عملیاتو کې یې شاوخوا اتیا وسوال وژلې دي. په دې عملیاتو کې اوبو سرتیري هم وژل شوي دي. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر یا آی ایس پی آر فون په یو خبر پاڼې کې ویل چې د خیبر ټو په نامه فوجي عملیاتو کې وسلوالو ته ډېر زیات زیانونه اړولي. په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې یو ویان صلاح الدین ایوبی د فوج اداوي ناسامې بولي. په کراچۍ ښار کې تیره شپه د لټون په عملیاتو کې 15 مبینه وسلوال وژل شوي او 40 مشکوک کسان نیول شوي دي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک یا سی ټی ډی چارواکي وای په توري بنګش کالونۍ کې 2 او په منګو پیر کې 3 وسلوال طالبان د پولیسو سره په مبینه مقابله کې وژل شوي دي. په پیښور کې پرون د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت د تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر مولانا صوفي محمد پر ضد مقدمې د اوریدنې پر مهال د نوموړي 2 زامنو ته امر ورکړی چې عدالت ته حاضر شي. د مقدمې اوریدنه پرون په سنټرل جیل کې وشوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې هیواد یې له امنیتي نظره له سخت پسرلی سره مخامخ دی. ښاغلی غنی دا خبره پرون امریکا ته د 4 ورځني سفر مخکې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان حکومت د لومړي مرستیات د وژلو هڅه یې شنډه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم باندې د هیواد په شمالي ولایت جوزجان کې د وژلو هڅه شنډه شوې ده. د افغانستان ولسمشر د فرمان پر اساس د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو ځانګړی کمیشن جوړ شو. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم دا کمیشن د بنیادي اصلاحاتو د راوستلو او د انتخاباتي لانجو د مخنیوي په مقصد د شکریا بارکزی په مشرۍ جوړ شوی دی. برتانیا، جرمنی، فرانسې او امریکا د ایران د اټمي پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف پر یووالي ټینګار کړی او وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت باید سختي فیصلې وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د یمن پر حالاتو هنګامي غونډه کوي.
لن خبرونه مول ګولیا زووري د لوسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې ل خپل خبريال سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس رسپان خپل اداري کې وای چې د ترخګري موجوده پیښې دراتلونکي د خطرناک صورتحال منظر وړاندې کوي. د کومې ودرولو لپاره چې غوره کړنلار جوړول او د دې لپاره د عملی ګامونو پورته کولو ضرورت دی او په دې کې سنجیدګي ډیره ضروری ده. اداري د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف تخري لیکي چې کراچۍ کې یې اپریشن د ټولو سیاسي ډلو په صلاح شروع کړی دی او دغه تبا په هر صورت کې امن پزای کوي. اداري زیاتوي بل طرف ته د وسلوالو پر ضد په خیبر ایجنسی کې خیبر دویم اپریشن په یو خاص مرحله کې داخل شوې ده او په دې کې د پاکستان سکیورټی فورسز ته ډېره کامیابی ترلاسه شوې ده. دریه اخري کې لیکي هیڅ یو وسلوال د پاکستان قام نشي راولې او ګټه به اخر د پاکستانی قام یي. باید چې سیاسي او پوځي مشروالې هم دغه رنګ د وسلوالو پر ضد اپریشن جاری وساتي. ټول قام د دوی په شا ولاړ دي. لدی سربیره د پاکستان زیاتره ورسپانو خپلې اداریه کې د حکومتي ډلې مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د جوډیشل کمیشن په جوړولو اتفاق ته ډیر اهمیت ورکړی دی. چې پکې د پیښور نخبریدونکو مشرق رسپانه خپل اداریه کې لیکي دا ډیر ښه عمل دی چې اخر دواړو ګوندونو په دې صلاح شو چې په انتخاباتو کې د درغلۍ د پلټنو لپاره جوډیشل کمیشن بخپل کار شروع کوي. اداریه وړاندې لیکي چې پاکستان هسې هم د یو شمېر نورو مسلو سره مخ دی، نو که په داسې صورتحال کې سیاسي کشالۍ هم رامنځته شي نو بیا د حکومت ټول توجه بل طرف ته اوړي چې نقصان یې سراسر ولستا رسی. ادارې زیاتوي یو طرف ته به د دین جمهوری عمل ته ګټه ورسی نو بل طرف ته به سیاسي ګوندونه او حکومت ولسی مسلو اړخته هم پام را وګرځوي او بل دا چې د دین به دا په ډاګه شي چې څوک صحیح خبره کوي نو ولس بیا په خپل لټولو غټ منصف دی. ادارې اخري کې لیکي اوس باید چې پاکستان تحریک انصاف له حکومت سره په ولسی مسلو راکمولو کې مرسته او کومک وکړي او په جمهوری عمل کې هم له حکومت سره اوګه پوګه ودرېږي، ځکه چې همدا د وخت غوښتنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډي ټایمز مجلې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومتي ادارو د ناکامۍ او فارن پالیسی مجلې بیا امریکا ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه لیکنه خپرې کړې دي. تفصیل به له ملیه امیرزاده واورو.
فرایډي ټایمز مجله لیکي چې تاریخ ته په کتلو سره په پاکستان کې له بده مرغه د اسلام هغه بشري اصول تر خپو لاندې شوي دي چې تمه ترې کېدله په نوي ریاست کې به د اقلیتونو حقونه خوندي کولو په لاره کې مرسته وکړي. مجله لیکي د اسلام پیروکار په عمومي ډول د ریاست واک د تاوان رسوي او اقلیتونه په نخښه کوي. مجله دا یو غیر عادي عمل بولی او د ترهګری خلاف قانون سره سم د ترهګری معنی په بیانولو سره وای چې د یو تن په وړاندې د تشدد عمل کول او یا د عمل دھڑکه ورکول ترهګری ده چې د دھڑکه مقصد یې د مذهبي فرقوارانه او نسلی تشدد سره تعلق لري. مجله لیکي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ نون محافظه کار حکومت تر اوسه د اقلیتونو د حقونو په حفاظت کې پاتې راغلي دي. مجله زیاتوي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ هم په کشمیر او افغانستان کې د پوست د جهادي مفکورې لپاره د اسلامی ډلو په دفاع کولو ګرم دي، ځکه چې دغه ډلې جنگي ډلو ته تیاری وي. خو اوس د پوځ نوی مشرتابه ژمنه کړې ده چې د ټولو وسلوالو که په فاټا کې اسلامي وي او که په کراچۍ کې نسلي وي خلاف به یې کاروایی کوي. مجله په مثال ورکولو سره وایي چې په دې وروستیو کې د متحده قومي موومنټ په مرکزي دفتر رینجرز واکونو چاپه واله چې وروسته بیا د پانسۍ په سزا یو محکوم تن هم د ګوند خلاف ګواهی ورکړه. مجله لیکي هغه کوششونه هم تر سترګو شو چې د 2012 کال د کراچۍ د بلدیا فیکټري د سوځېدلو پیښې ذمهوارو ته سزا ورکړل شي. مجله پښتنه راپورته کوي چې نو بیا ولې د پښتنو ته ضرورت پیښیږي چې جنرال راحیل شریف ولې د هغو نسلي وسلوالو خلاف سم ګامونه نه اخلي چې اقلیتونه ځوروي، او دا چې ولې د شیعهګانو، هندوانو، احمدیانو او هزارهګانو د وژونکو خلاف ګامونه نه اخیستل کیږي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي د امریکا په سفر به افغان ولسمشر اشرف غنی دا خودل غواړي چې هغه د دغه هیواد یو مناسب ستراتیژیک ملګری دی، چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر کارل اکنبری په خبره حامد کرزی داسې نه و. د مجلې په خبره د حامد کرزی برعکس غنی غواړي چې امریکایي سرتیری په دغه هیواد کې د زیاتې مودې لپاره پاتې شي. مجله لیکي د غنی صدارت هغه لوی لامل دی چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د تګ عمل ورو کړی دی. د مجلې په خبره یو بله مهمه وجه دا هم ده چې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه اوس هم دوام لري. د ملګرو ملتونو په خبره 2014 کال د افغان وګړو لپاره تر ټولو خونړی و. یاد ادارې په 2009 کال کې په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلې د ریکارډ څارنه شروع کړه. د مجلې په خبره یو بله وجه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راپورته کېدل دي. داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې په تېرو 14 کالو کې په افغانستان کې ترلاسه شوو ګټو ته تاوان ونه رسیږي، لکه څنګه چې په عراق کې وشو چې په 2001 کال کې امریکایي سرتېري له هغه ځایه ووتل. په امریکا کې د امن اداره چرته چې ټاکل شوې د شروع په ماښام اشرف غنی هلته خطاب وکړي، مرستیال مشر اندرو ویلډر وایي چې کو کرزی اوس هم په واک کې و، نو تر ټولو اول به ده ویلي و چې له افغانستان نه د امریکایي سرتېري لرې کړل شي. خو د هغه په خبره ولسمشر اوس داسې ملګری دی چې په دې مسله یو ځای کار کول غواړي. دی وایي واشنگتن ته به هم انتظار کول وي چې روان کال په جګړه کې څه کېږي چې په څو میاشتو کې د موسم د ګرمېدلو سره جنگ زیاتېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو په خبره یې چې لا هم په دغه اړه د یوې موافقې مخ ته پراوړلو کې ستونزې شتون لري. جان کیری دا خبرې پرون په سویټزرلینډ کې لندن ته تر تګ مخکې وکړې. جان کیری لندن ته د خپلو جرمني، فرانسوي او برتانوي سیالانو سره د دې مسلې د څېړلو لپاره ځي. نور جزئیات له ملالای بشیر څخه.
د ایران او نړۍ د شپږو سترو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، جرمني او چین استازو تیر اونۍ د سویس په لاوسن ښار کې تیر کړ ترڅو د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي. ایران ټینګار کوي چې اټومي فعالیتونه یې په بشپړه توګه سوله ییز دي، خو لویدیځ هیوادونه بیره لري چې دغه هیواد به اټومي وسلې ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده د تهران د اټومي پروګرام د موافقې لپاره د چوکاټ موافقه به د مارچ په 1 وسي او بشپړه موافقه به د جون په 1 وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا او فرانسې ترمنځ د ایران پر ضد د بندیزونو د ورو کولو پر سر د لانجو اوازې رد کړې. د ویل
I want to emphasize from the beginning and I've said this in every public
statement. زغړم ټینګار وکړم او لومړی ورځ راهیسې ما په هر علني وینا کې ویلي چې دا مذاکرات د 15 جمعیو هوادونو او ایران ترمنځ دي، او زه ټینګار کوم موږ په خپل هدف، طریقه، د حل پلاره او اراده کې متحد یو ترڅو وکولای شو تضمین وکړو چې د ایران اټومي پروګرام په بشپړه توګه سوله ییز دی.
To ensure that Iran's program is entirely peaceful.
په واشنگتن کې د فرانسې سفیر جرارد راوت مخکې د ټولنیز رسنۍ ټویټر لاره لیکلی و چې د مارچ اخیره د موافقه لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل بې ګټه او خطرناک دی. د زیاته کړې چې دواړه لوري زیات وخت اړتیا لري چې دا لنجبنه موافقه وکړي. د نوروز په اړه په یو ویډیوي پیغام کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران خلکو ته وویل چې دا یو تاریخي فرصت دی چې دغه مسله په سوله ییزه توګه حل سي. د نوروز په مناسبت په خپله وینا کې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنایي لویدیځ هیوادونه کبرجن قدرتونه وبلل او ویل چې دوی د تیلو د بیو په کمولو کې لاس لري. د زیاته کړه چې د ایران دښمنان غواړي ایرانیان د اسلامي جمهوریت پر وړاندې وپاروي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدم کوم مشال ریډیو دا افغان چارواکی وای د هیواد د سولې او ثبات لپاره لیوی نوی تګلارې کار اخلي. د حکومت د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق ویلی افغان حکومت د دې تګلارې لمخې د گاونډیو هیوادونو د تورنولو پر ځای د سولې راوستلو لپاره د اعتماد جوړونې هڅې وکړي. خغلی محقق چې د نوي کال په لومړۍ ورځ یوې جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کولې همداراز د یو دیر شو یرغمل شویو افغانانو د خلاصون لپاره د اخیستل شویو اقداماتو یادونه هم وکړه. له کابل پرې د صفی الله ستانکزی رپورټ اورو.
افغان حکومت وایي د تیر په څیر به ګاونډیان د سولې په هڅو کې په ناغېړۍ نه تورنوي بلکې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره به د هغوی د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق وویل د افغان حکومت د دغې نوې تګلارې له مخې به د افغان سولې د هڅو لپاره د ګاونډیو هیوادونو رول ته اهمیت ورکول لومړیتوب ولري. ښاغلی محقق دا څرګندونې په کابل کې د نوي کال په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. د ملي وحدت د دولت په نوې تګلارې د افغانستان د سولې د قضیې په اړه د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو رول مهمه بلل کیږي. د ملي وحدت حکومت غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سړې اړیکې او د بې اعتمادۍ فضا له منځه یوسي. حکومت غواړي چې ګاونډیانو ته ووایي چې موږ ستاسو خاورې ته سترګې نه دي نیولې، ستاسو خاورې ته ترورستان نه درلیږو او تاسو هم زموږ له خاورې سره دا کار مه کوئ. ښاغلی محقق ویل جمهور رئیس او اجرایه رئیس به دواړه هڅه وکړي څو له ګاونډیو هیوادونو او هغو هیوادونو څخه چې لا تر اوسه د افغان سولې په اړه ورسره خبرې نه دي شوي د همکارۍ غوښتنه وکړي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال د افغان سولې لپاره د نوې تګلارې په اړه په داسې حال کې څرګندونې کوي چې جمهور رئیس او اجرایه رئیس دواړه د امریکا متحده ایالاتونو په سفر تللي دي. د نورو خبرو تر څنګ امریکا ته د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د دغه سفر هدف د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د امریکا او لویدیځ د حمایت جلبول ښودل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د نوي کال په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د سولې او امنیت راوستل د افغان حکومت له لویو هدفونو څخه دي. ښاغلی غنی همداراز په خلکو غږ کړی چې په ټولو برخو کې د حکومت ملاتړ وکړي. د حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال ښاغلی محقق په کابل کې د نوي کال په لومړۍ ورځ د جنډه بالا په مراسمو کې همداراز د امنیت راوستلو او د هغو یو دیر شو افغانانو د خلاصون د هڅو په اړه خبرې وکړې چې نږدې یوه میاشت مخکې تښتول شوي وو. محمد محقق وویل چې دا یو دیر تښتول شوي افغانان تر اوسه روغ رمټ دي او په نږدې راتلونکي کې به د هغوی د خلاصون هڅې مثبتې نتیجې ورکړي. دی وایي یرغمل شوي کسان تر اوسه پورې روغ رمټ دي، هغو کسانو چې دوی په هر دلیل باندې ولیدی خو مشران او خلک هوډ لري چې یرغمل شوی کسان وساتي. ځینې خبرونه هم لرو چې له یرغمل شویو نه ځینې راخوشي شوي دي. یرغمل شویو قضیه په جدي توګه تعقیبیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کېلې خواوې ډاډمنې دي چې دا یرغمل شوی افغانان به خوشي کیږي. د زابل په شاهجوی سیمه کې نږدې یوه میاشت مخکې یو دیرش افغانان د وسلوالو لخوا وتښتول شول چې د لټون لپاره پوځي عملیاتو هم کومه خاصه نتیجه ورنه کړه. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د نوي کال په مراسمو کې وویل چې د سولې او ثبات لپاره ورستي پرمختګونه او هڅې او همدارز د یرغمل شویو کسانو قضیه هغه مسایل دي چې افغان حکومت ورته په دې ورځو کې لومړیتوب ورکړی دی. د نوي کال په مناسبت په دغو مراسمو کې ګڼ شمېر خلکو په خپلې همیشنۍ غوښتنې چې د سولې او ثبات راوستل دي ټینګار وکړ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د د 1904 نوم مریض کال لومړی ورځ چې پرون وا د افغانستان خلکو د هغه هیواد په ګټ ګټ کې په خوښۍ ولمانځله. د کابل ښار اوسیدونکي هم له خپلو کورنۍ او ملګرو سره د ښار تفریحي سیمو ته ولاړل او دغه ورځ یې ولمانځله. قسیم سولمل د کابل ښار باغ بالا ته تللی او په دغه سیمه کې د نوروزی میلو په اړه دا رپورټ موږ ته را لېږلی دی.
د نوې کال لومړی ورځ هم د نور کلونو په شان د خلکو له لوري په اتنونو میلو او خوشی سره ولمانځل سوه. قرغه، پغمان، باغ بالا او داسې نور ځایونه د کابل میله ځایونه دي چې په زرهاو خلک پکې هر کال په بیلابیلو مناسبتونو میلې کوي. د باغ بالا سیمې ته ولاړم. هلته مې د کابل د اوسیدونکو تر څنګ یو شمېر کسان ولیدل چې له ولایتونو څخه دغلته راغلي وه. د هلمند اوسیدونکي مرزا محمد راته وویل دا چې شاوخوا ته د خلکو ګڼه ګوڼه ویني نور باندې خوشحالېږي. د دې بل ملګری احمد شاه هم په میله راوتلی. دی هیله څرګندوي چې په افغانستان کې ملي یووالي ته ټول احترام وکړي او عدالت پلی سي.
د رئیس جمهور څنګه چې یووالي، صداقت، حقیقت، عدالت دا ټول شي دا به مخشالي او یووالي.
د کابل امنیتي مسولین هم خلکو ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس فرید افسلی وایي
پولیس د کابل بشمول ځایني روي امنیتي
شغله. افسلی وایي پولیس د ملي اردو او ملي امنیت سره یو ځای ټینګ امنیتي تدابیر نیولي. موږ هڅه وکړه څو د خلکو لپاره یو ډاډمنه فضا رامنځته کړو.
خوب او آرام رو مردم آماده بسازیم.
که څه هم تیر لمریز کال د افغانستان د خلکو لپاره د پیښو او ستونزو ډک کال و، خو خلک یې له څرګندوي چې د نوي کال له پیلېدو سره به په افغانستان کې هم سوله او تلپاتې امنیت ټینګ سي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو د روشن افغانستان په نوم د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو په فائنل میچ یا پایلو بکې د مزار شریف لوبډله په دې وتوانېدله چې د کابل لوبډلې ته د یو ګول په ماتې ورکولو سره د نوروزی ټورنمنټ په نوم جام خپل کړي. په دغه اړه اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د روشن افغانستان په نوم د فوټبال دا سیالۍ چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تیر اتوار په ورځ په دومړي ځل په ننګرهار کې پیل کړي. وروستۍ لوبه یې د شنبه په ورځ د شاهین اسماعیل یا کابل او سیمر غلبرز یا مزار لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د مزار لوبډله په دې وتوانېدله چې کابل لوبډلې ته د یوه ګول په ورکولو سره ماتې ورکړي او د نوروزی جام خپل کړي. د ننګرهار د فوټبال فدراسیون په نیم رستل په زردامان شهزاده مشال راډیو ته دغه پایلوبې په اړه وویل.
د کابل او د مزار ترمنځ ټیمونه وو چې په اخر کې مساوي شو او په پردی کې بیا مزار په یو ګول کې برالی شو او د دې اتلوالې د جام د نوروزې قهرمان شو.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال چې د فوټبال نندارې ته راغلی وو مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې د کرکټ تر څنګ فوټبال مینوال هم شته. دی
نیوازی موږ دانه چې دلته موږ صرف د کرکټ مینوال لرو. تاسو ګورئ د زحام او بیروبار او د شوق او ذوق او علاقې چې تاسو ګورئ او احساسات د خلکو ګورئ د فوټبال سره ملاقات لرو. دا چې دوی راغلي دي او د ورورۍ په فضا کې تل لوبي تر سره کوي چې هر یو ټیم وګټله د افغانانو ګټله.
د کرکټ د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړي او د کرکټ په برخه کې د ځوانو استعدادونو روزونکو کریم صادق چې لسو تنو لوبغاړو سره په ګډه د فوټبال د لوبي ننداره کوله مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د فوټبال فدراسیون د ننګرهاریانو لپاره د تفریح زمینه برابره کړې ده.
افغانستان فوټبال فدراسیون ډیره زیاته مننه کوم چې اولې دا ټورنمنټ په ننګرهار کې دایر کړو. بیا په ننګرهار کې داسې یو ښایسته میدان جوړ کړی دی. واقعیا چې ننګرهار د امن کور دی او د ننګرهار خلک لوبه ډیره زیاته خوښوي. نو دا یو ډیر ښه نیک اقدام یې کړی دی چې د ننګرهاریانو ته د تفریح زمینه برابره کړې ده.
د فوټبال دغه سیالۍ ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه مینوال هم راغلي ول. د رفی ولاستان اگزیب نوم یو ځوان چې ننګرهار ته د نوروز په میله راغلی وو د فوټبال په ننداره پیښ شوی وو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار د ورزشي امیرت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به ننګرهار د بیلابیلو لوبو د سیالیو کوربه وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او سم اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه چې په سیمه کې د نجونو د تعلیم په دغه برخه کې د موجودو ستونزو په اړه خبرې پکې شوې وي تاسو ته وړاندې کوو. د رڼا په لور خبرونه زما همکار شاهین بونیره جوړوي.
د رڼا په لور،
د رڼا په لور په پښتونخوا کې د جنکو تعلیم ته د ورپی خستونزو پاړه د خبرونو د دې لړۍ د پای په خبرونه کې تاسو ته هرکلی. د نن د رڼا په لور خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو په سیمه کې د ښوونځو د خوندي کولو او جنکو د تعلیم د حق منلو لپاره تر اوسه یو ولسی یا قامی تحریک ولې راوچت نشو. د خیبر پختونخوا د تعلیم د سانګي چارواکي وایي چې د ورانه کړل شو سکولونو د بیا ودانې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، خو د راپورونو تر مخه اوس هم ډېرې سیمې داسې دي چېرته چې د سکولونو د بیا ودانولو عمل ډېر ګړندی نه دی، او سره د دې چې مور پلار خپل بچي سکولونو ته لیږل غواړي په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. په بلوچستان کې د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان د سوري د لاندې د کال 2011 راهیسې په ولس کې د ماشومانو د تعلیم په اړه د بیدارۍ لپاره یو کمپاین دوام لري. د دې کمپاین یو غړی کبیر افغان وایي اگر چې د دوی تحریک د بلوچستان تر پښتون میشتو سیمو پورې محدود دی، خو بیا هم د دې کمپاین په نتیجه کې په ولس کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیدارۍ کچه لوړه شوې ده. نوموړی زیاتوي
پیرو ضلع کې په زرګونو کورونو ته خپله تللي وو، په هغو کورونو کښې مور له مور و پلار سره ملاقاتونه کړي دي، له هغو سره مجلسونه کړي دي، د هغو د بچیانو پوښتنه مې کړې ده چې ستاسو بچیان څو دي، په هغه څو بچي دي، څو بچیانې دي، څو سبق وایي، څو سبق نه وایي، او چې سبق نه وایي د هغه وجوهات څه دي. دا ټوله موږ په ساینټیفیک انداز باندې داسې یو جوړه کړې ده، پر دې زموږ کار روان دي، موږ کوشش کوو چې او د دې نه علاوه موږ په کلو کې لاؤډ سپیکرانو په ذریعه باندې، د مسجدانو په ذریعه باندې، په جرګو کې د سیمینارو په ذریعه باندې موږ دا کار کوي. په ولس کې کوشش کوو چې دې کار زیات زیاته معنا ښې نتیجې راشي، او زموږ په وطن کې دا په سماخندي ده، ناخواندګي ده، جهالت دی، موږ دا ډېر رقم کوو، او خپل وطن د دې وطن بچي چې دي دا د ترقۍ په لور، د علم په لور ساتي روان کو. نو زموږ کمپاین تر اوسه پورې ډېر په بهترین انداز باندې په ټولو جنوبي پښتونخوا کې دا روان دی.
هم دغه رنګ په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن ځوانانو وخت په وخت د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره احتجاجي مظاهرې کړې دي، او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د سکولونو امنیت ته یقیني کړي. دغه سازمان یو غړی طارق افغان د خپل حل زلو پاړه صدا سوای
دغه د شتګر د چیغی د غواړي چې دا قوم او د خطه چې دنه دا بیرته هغه تیرو طرف ته بوزي، نه دي سپونه الوزي زمونږ په دماکو باندې دي، د جنکو د تعلیم چې دنه مخالف دي. نو زمونږ د پښتون کانسپټیشن چې زمونږ مقصد هم دغه دی چې مونږ په تعلیمي ادارو کې پر امن ماحول جوړ کړو، او دې قوم ته د دې ځوانانو ته د دې بچوتنو تعلیم رڼا خوره کړو. نو مونږ د وخت سره دغه کوو چې کوم سکولونه د دهشتګردۍ په دې جنګ کې طالبانو دهشتګردو الوزولي دي، چې حکومت له پکار دي که زمونږ حکومت هغې هم د دغې سکولونو د بیا ودانۍ لپاره ښه ګامونه اوچت کړي. او دغسې د دې حکومت نه هم زمونږ دا مطالبه ده چې دغه سکولونه چې په ټول قبایلی سیمو کې دي، که په دې خیبر پختونخوا کې دي، د دې بیا ودانۍ چې ده نه دا د وخت اهم ضرورت دی. په دې تېرو ورځو کښې هم مونږ د خلاف د پښتون فیډریشن د طرف نه یو ډېره لویه مظاهره کړې وه، په هغې کښې زمونږ مطالبات هم دغه وو چې دا قوم مونږ را بیدار کړو، هغې چې دا مونږ ووایو چې تر څو پورې به مونږ دغه د غفلت خوبونه کوو، او تر څو چې مونږ دا قوم په خپله را بیدار کړی نه وي چې دوی د خپلو تعلیمي ادارو حفاظت په خپله وکړي. دوی لکه څنګه تاسو کتل د آرمی پبلک اسکول کوم واقع چې شوی و نه د هغې نه پس ټول پښتانه ځوانان مشران کشران دا بیدار شوي دي. او په هغه ټیم کښې هم زموږ ملګرو د تعلیمي درنې په نوم باندې د پېښور پرس کلب مخې ته یو درنه کړې وه چې په هغې کښې زموږ مطالبات دغه وو چې څومره سکولونه په دې صوبه کښې تباه شوي دي د هغې بیا ودانۍ زر تر زره حکومت وکړي او څومره دا شهیدان چې دي چې د دغې په نوم باندې نوي نوي سکولونه جوړ کړی شي. دا زموږ مطالبه وه.
اوریدونکو په دغه موضوع نور هم بحث کوو خو د یوې وړې شان دمې نه پس. دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. یو ځل بیا هرکلی اوریدونکو. هسې خو د پښتنو په سیمو کې وخت په وخت په بېلابېلو موضوعاتو احتجاجي مظاهرې کېږي، خو ولې تر اوسه د ورانو شو سکولونو د بیا ودانیو په دغه اړه د نړیوالو ادارو نه د ورکړل شو پنګو په ټیک توګه د خرڅ کولو لپاره څه قامي تحریک نه دی راوچت شوی؟ د دې وجه څه ده؟ په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د ښځو د حقونو دفاع کوونکې ثنا اعجاز وایي
داسې قسمه تحریکونه چې روچدي جنن هغه اکثر دې سیزنونو ته راوتی چې څه غټ ایشو وي، نو دا تعلیم او بیا په خصوصي توګه د جنکو تعلیم خلکو ته بالکل هم دا نه ضروري او دا نه مهم نه ښکاري، حالانکه دا ډېر مهم دی. کله چې مونږ د امن خبره کوو، چې کله مونږ د انصاف او د انسانیت خبره کوو، نو ښځه ایز ا انسان باندې همیشه هر وخت هغې یو حصه پاتې کیږي. او کله چې تاسو د انسانیت خبره کوئ او د یو پارټ د هغې چې کوم ښځه ده د سړي سره سره هغه ته نه الیمینیټ کوئ، نو کله تاسو یو پوره انصاف پوره انسانیت لپاره یو ښه خبره یا ښه چې کوم بشري حقوقونو لپاره تاسو کوم قسم لا تحریک چلوي هغه کله نشي مخ په وړاندې تللی یا پرمختګ نشي کولی. دلته مسله دا ده چې مونږه دا کلتوري تشدد مونږه ښځو باندې داسې منلې دی چې هغه دا ومني چې دا د هغې ذمهواري ده او که هغې سره څه ناانصافي کېږي نو دا د هغې بس داسې جوړه شوې ده. خو چې کله مونږ تاریخ ته وګورو که نه دي، نو خان شهید هم خپلې لور باندې سبق ویلی دی او باچا خان هم په 1932 کښې خپله لور چې کومه ده مهرتاج بیبي سبق د پاره ولې هندوستان ته او بیا انګلستان ته لېږلې ده صرف دا پرسنل اگزامپل ورکولو دپاره چې د پښتنو لوریانې سبق ویلی شي.
د ښځو د حقونو یوه بله دفاع کوونکې سمر من الله بیا وایي چې باید قبایلي مشران او دینی عالمان په دې اړه خپل کردار ولوبوي او اولس په دې پوه کړي چې د هلکانو او جنکو په تعلیم کې څه فرق ونه کړي، د سکولونو د خوندي کولو لپاره اولس را بیدار کړي او دا رښتیا ورباندې ومني چې تعلیم په دې سیمه کې د تلپاتې امن او پرمختیا ضمانت دی. سمر من الله وایي
زه خو ویم چې میندې هم ډېر په کې امپورټنت رول پلی کالج ته، خو اخیر نه هم چې کوم غټ رول دی هغه د مشرانو دی، هغه د یو جومات کې چې کوم ملا دی هغه که یوې جمعې خطبې کې هم خبره وکړي زه ویم هغې سره هم د خلکو سوچ کې بدلون راځي. او هغې نه هم غټه خبرې چې زمونږ کوم ملکان دي زمونږ چې کوم مشران دي دا سپینګیری دی دیو چې کله به دا خبره وګڼي چې ها دا زمونږ په ښېګړې کې دی چې یو زمونږ لور یا خور چې دی دا هغه تعلیم حاصل کړي، نو ټولو کښې غټ بدلون او لانګ ټرم چې کوم چینج دی بیا به راځي. نو دې جنکو کې دې خویندو کې چې کله پورې شعور به نه راځي او دیو ته په خپله خپل ژوند هغه چوایسز هغه پته نه لګي، نو زه وایم زمونږ پوره خیبر پختونخوا سه زمونږ پوره ملک ترقی نشي کولی دي.
په پښتونخوا کې د تعلیم په موضوع کارکوونکي د مدني ټولنو په راپورونو کې راغلي چې د خواوشا یو زر ورانو کړل شوو سکولونو تر څنګ په سلګونو سکولونه داسې هم دي چې تعمیرونه خو لري خو ولې زده کړې پکې نه کېږي. وخت په وخت د قبایلي مشرانو لخوا هم دا غوښتنه کېږي چې په قبایلي سیمو کې دی د پوهنتون په ګډون د هنر د زده کړې ادارې پرانستل شي چې نوی کل د بېلارې کېدو نه خوندي وساتل شي او هغوی ته دا موقع ورکړل شي چې د خپلو سیمو په بیا ودانۍ او پرمختیا کې خپله برخه کار وکړی شي. اوریدونکو هم د دې سره د خپرونو دا لړۍ پای ته رسي. کچری تاسو په دغاړه زمو سره خپل فکر یا تجویزونه شریکول غواړي نو مونږ ته د مشال ریډیو ډاٹ کام یا زمونږ د فیسبوک پاڼې لالارې خپل پیغامونه پریږدي. اجازه درنه غواړم. د الله پامان.
درنا پلور
د رنا پلور